په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی شي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی شي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی شي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی شي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دا ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول دوهم دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په من محل ډول سره چې اخلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي. د زور په ځای باندې دا باید تقویه کړو، زیات کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شین باید زیات کړو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځته راوړو. بل اخر په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن میں بیا واورے دل پکلی کے مو جنگ مورے مگ والے دا سے کھو دانو تنگا ننگ مورے زخو ہے کوئی نشوا ما والے یو او بل وجنو دپرا دو امانو رازو کلی کے خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معارف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډېر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، درېیم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، څلورم کېدای شي دا خپله متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او هغه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یولسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې دا چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپله دا ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېیم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځوانۍ نه، هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپله معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان تا د دلاره یو 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 نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لاره نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانو مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانو مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضرین نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سرملم ته اختار درکې چې ما لپاره به ته ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخلې.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وایي او فردا کله چې فارغېږي او شهادتنامه واخلي او خو یو بېسواد پاتې کېږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راجستر وکړي، اول کامیاب نه کېږي. که کامیاب هم وسي بیا خو بېسواده. او دویم دا د امنیت لپاره، د رفاع او آسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر شي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب شي، ناکام شي. داسې خو نه کېږي چې مونږ بېسواده خلک شهادتنامه ورکړو، بېسواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کېږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
اوریدونکو دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی، په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدان او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملما دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ شپ چې وخت مورا که پایلې په هیواد کې د بیکاری له کچې نه کو په تیرو کلونو کې په دغه اندېښنې ډیره زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي، عوامل یې څه دي او که زیاته شوې وي، عوامل یې څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهادو او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلفو عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کنفرانس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچه، د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي، په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي، او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، د هغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکاري پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخل او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیري سمروي
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی هغه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې تقریبا ماغه پیسې ده
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال حل ځل کیږي دلیل څه ده چې نتیجه نه ورکړي
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي د غلوي پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږل لپاره لرو د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصد بیکاران د کار چخدنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار چخدنان کړي وي نو هیله دا ده چې د پیسدي راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي
تاسو د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بله په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنې چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوې بشري له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړه لیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خام اومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله راتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کی
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو رئیس د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغه سجمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بله مسله دا ده چې دغه کومي ژمنې چې اوس تاسو کوئ چې راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغیر راشي خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي
بدبختانه یو علت دا ده چې وضعیت تغیر که وی تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد د افغانانو بیرته راګرځیدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډیرواله چې بیخی د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات ده دا عوامل دي چې هغه پیسدی چې پلان شوی ټارګټ شوی تر ډیره نه پرېږدي چې تغیر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د پیسدی ثابت ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادې چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او هغوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ هغه ظرفیت نه لرو څنګه
مختلف علتونه لري حتی یو علت دا هم کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجره څوک نه زیریږي چې کار وکړي سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زره شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجیان له افغانستان نه ووته دا فیصدي ډېره رقمه شوه اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاري وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک الته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی
خوشبختانه دا یو ډېر کامیاب پروژه ده ل شروع دي د دې نوی دور نه چې تقریبا 2001-2002 شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډېره یو منظمه برنامه ده. په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعال دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کېږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کېږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه، زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کېږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکلی
خوشبختانه په دې ارسه کې په تیر کال کې وزارت ډیر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبری پر اتک سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه داده چې په شپږو ورتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کېږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو او معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کېږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه
دغسې موارد ما نه دی لیدلی، زه نه تاییدوم، ولی بعضی خلک داسې و چې هغوی مستحق نه و چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو، یا دغسې و چې دوه ځایه یې ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیست و. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوو ځایه یې حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقه اجرا کېږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشونه شي ترلاسه کولی، ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رېستل شوې دي پیدا شوې دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضي خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظر هغه معلول دی حق لري، ولی چون مالی امکانات محدود و په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغه کې تعدیلات راوسته هغه مو لیږلی د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصد نه ردوم، ولی د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد راپکي او د ټولو پښتنو ته به ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې، ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بېخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینه تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کېږي هغه هلته الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوې دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي، د کار زمينه ورته نه ده برابر، هغه د لپاره کوم د سي هیله من کوونکې خبر لري؟
بیکاری خو یو ستون زده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللی، او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي، د کار عمر ته رسېږي، په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لاره ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولی کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو ذره کمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي، او که چېرته موږ په د ماری په برخه کې ډېر کار وکړو، او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکي کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي، هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې، او زموږ ژمنه ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې ولرو.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.